او پلری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو علت داره چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه بې برخې دي او اقتصاد ډیر کمزوری، حاصلات نه جخته سوي، موږ اقتصاد ډیر کمزوری دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي. اقتصاد کوي کې
یو بل کوچی چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتری کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترین کوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړي.
نفس کچی کلی نیت داره بلا فاقه ناگو که و گولی تاپلاتون پیدا شی یولا که و پیدا شی کچی هم رمات دا گلا دا غمال تال و آیال فریهی پیدا لدی پوریم جان را رسولی دا خود ناگو تا جر آمدا کوئی دیر تر اوتار کری اکم فقدای دا کمی آثار بالش کری سیده لیده بلا اتفادا ارکم بانی ناگ کمان.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه یا MSF افغانستان وایي دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحیدالله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل کوم مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل. نو دا وجه وه چې زموږ روغتونونو باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډېر درمل افغانستان ته راوړو او زموږ اسټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول. نو دغه عمده اغېزه وه زموږ په کارونو باندې او دغه چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان لمریز کال په سنبلی کې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې هم کمې شوې، چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغېزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پورې ادا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي، پر دولت ادا ده چې ویره غوي.
د ختی سربي بهیر غونډې غوړېدلې،
نو چې شاعران راځي او ډېر په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حمله
د دمینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونې کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي.
د سمون کتابتونونځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګ لګ د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې.
هغه نشرات چې موږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایلي
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ځوړوبي تشکیل شوي دي، میان په کې پریمانه دي، مرغان هم شته په کې.
د پوسته کلا تر غاونی چاري درېدلې دي. د دې کلا تر غاونی چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بي ځای شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دوه لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر 6 متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پېښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پېښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخکمدي نو په دولتونو دا یو په لدوري واول بل پرې څه واړون لسی دولت نه دی راغلی چې مخنیو یې خاص بیا هغه ځای شاو حکومت دا وته او یې خاص اصلي یو
د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور شش ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل سوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسېدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډېر تاریخي ځای دی د افغانانو دپاره، نو دلته د دغه میلایانو دپاره هغه ځای و دغم نه دي جوړ، نه یو پارکینګ شته، نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هم کلا وساتي هم د میلایانو دپاره وسایل برابر.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په انشاء الله رولکه او دا ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا دلته د یو پارکینو دا سیو شته میلیان د پاره د دات تاریخي ځای چې بایش پر دې باندې په دروازه باندې یو څوک په تکس کا سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس د یو نتشش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلادس څا یا کلا دا هم بعض د یو نه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کال کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه موږ د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور نخپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د بست کلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بست کلا په ګډون لرغوني ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د بست هم دوی دروازې وي، په یوه راخلو په بله ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افغانستان کې وبل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات فریدی سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20 تر 50 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې تر څنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې یې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا 10 کلن بهیر کې تر اوسه 450 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیرو 2 اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بلمر را پورته پټه شي، یو ورځ بلمر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جسدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشي مرحله د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاور سبا څنګه خاور سم شي، ما يرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅ معنی به محسوسي کی، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزب خپل مينې دي سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنوم کې کیفیت پچ پیدا شي، زرغونیږي غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویر او نه هیرا، غلبي وی یول بل ډيرا. مجزاد وجودونو له کیفیت مبارد قیمتون لافته، چې نه روح دی نه څیره لري نه جسم،
لخلص واحد تعریف لرین اسم دا به څنګه 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 بی او څنګه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغو ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کېږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپرېږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خپرندویه مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا اتلس کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو عامه اړیکې او ژورنالیزم صدیقر عمر انځور حیوانات ناری ریس با او ترسنگ در ادبیات تاریخ
دیدی کتابونو لیکوالان چوکتی؟
پختو ادبیات تاریخ پوهندوی ما محمد فهیم بهیر ده او ده گرامر انزورم ده فهیم بهیر ده پوهندوی فهیم بهیر او ده آماری که و جورنالیزم سی ده پوهنیار نور جمال وردگ ده او ده حیوانات ناروغی دکتر شیراقا
ده پشتو ادب تاریخ تدریسی کتاب ده؟
تدریسی ده په پانتون کې تدریسی ده چې دریم سمستر کې ده تدریسی.
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلی و یو ډول په افغانستان کې، څرنګه اوس بیا په غوړېدو دی چې تاسو د کتابونو چاپ کړي؟
پخوا هم چې مثلا موږ کتاب چاپو زر ټوکه، اوس هم هغه ته لږ هغه ورکړی پنځه سوه ټوکه چاپو. ځینې وخت که ډېر مجبور شو حتی دوه سوه ټوکو درې سوه ټوکو ته هم راغستو. نسبتا پخوا نه لږ لږ د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي، خو داغه اړتیا لري نور هم چې دې برخه کې کار وشي.
له کابل پرته ستاسو چاپ شوي کتابونه په وروستیو کې په کومو سیمو کې، په کومو ولایتونو کې نسبتا ډېر خرڅېږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې موږ پکتیکا ته لېږلي دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لېږلي دي. دا اوس په دې یوه میاشت کې چاپ کړي ده. هغه پخوا هم دي چاپ کړي، هغه نورو ولایتو ته هم تلل، ټولو ولایتو ته.
نورو ولایتونو ته وصول نه استوي، مثلا د افغانستان شمال ته، د افغانستان جنوب لویدیځ ته او هرات ته او غرب ته او دغو ولایتونو ته.
یا ولایت خو اوس داسې ده چې د سمستر خلاص ده. د پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډېر هغه لري، بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مزمین دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې داسې او بل تر هغو چې غوښتونکي کېږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لېږلی، مجبوري چې څو کتابه دوی غواړي. د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي، هم موږ ته هم اسانتیا چې زرې ولېږلی.
له ښاغلي سمون څخه په مننې. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له ښاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډېر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا په رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړې افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ړنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنی شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له 1991 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې څه موده مخکې ټکنې شوې، ځکه چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپی د روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب و، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوې دي چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب سي یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او درې میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخ کینم او قسم مونږه تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه فرزند واک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان دغه په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی په رد کې به خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو، د یا خود سانسوري به مې او مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په فرزند په فیسبوکي پوسټونو باندې یا په شیروبونو باندې خلک غکېږي غواخل کېږي، یا فرزند هغه ورته سپارښتنه ورته کېږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلی یاست؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه مو زه لا په دې نه پوه شوی چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقت ادارې په پیل کې په 1922 لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اخیستی و، چې هماغه جواز به دو ته د منلو وي که نه، بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوي چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه، داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یې مجله مچاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پورې مونږ د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام للارې هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سټ للارې خپرول. د مازیګر کتاب پلورنځي ویب سټ چې مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ، هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې. بیا په یوویشتم کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعال کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه، خو دا نظام بدلون راغی.
شپږ اتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا کوم ارمان چې هغه په نیمایي کې پاتې شو هغه احساس دې کراته وای
ولا زخ زما خپل خدا ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلوا کې مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خدا هم دا د ملګرو همکاري و، د لیکوالو همکاري و، د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لارې به مونږه د مجلې د چاپ لګښتم پوره کولو د دفتر لګښتم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل، خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه وو، نو کاغه نظام نم غوښتل چې د فساد ضد شایندې خپاره نشي یا د غصب ضد کنه یا د جال ضد، نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو، نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کومې ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی، په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ورسره د برانډې لاندې تنور دی، یو اړخته د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی، بس کچی دی که چلم دی که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی، د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، له مستو په آسانۍ شمړی جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دے کا ڈوڈائی دا ام دا غزمون مزا دا زندگی دا.
دا شغلی جواب شیر ماوری دا دا شیر دا الہام خبری دیر کیشی یو شمیر کرکتون کی چپا الہام باور لری وائی چا الہام یوازی دا زمان پیوشی با کی نوی د مکان په ویلا حسی کیم راځي.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورغلو. هلته مو د وشایسته ډنډ له تاریخي پس منظر خبرو، خو مخکې تر دې به له ملا باران واورو. د غزنی دندړ ولسوالی اوسیدونکو ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونو ساتلي دی. وای په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 53 یا 44 سره یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له د څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کسټې غوښتي د مالچانه کړي. نوري خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړو ولسوالی ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم وزات درې نیم سوه دانې پټې لرمه، زړې پټې کنده ورته وای کندې پټې لرمه درې نیم سوه شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټې یا پټې په ډیرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړي.
یو وخت زه ډېر کثیر وم، داسې اندازن دولسو کلو شاوخوا به ومه. څلور پټې ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیامت یې درلود، له کومه حساب وی نو اته نه لکه روپۍ قیامت درلود. ما چې وغوښتې ویل دا څلور پټې راکه، زه به دا موټر تاته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما تکیب لګا سب وخندل، ویل وریکه زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپله دو دیر زره کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې چې یو چا سره یوه پیته وه، نو مال د ما ته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا دو دیر زره کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټي اوس په یو نیم دوه لکه افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده، کندې پټې دغه شخو عادي پټې دي، ډېر سو پنځوس روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لکه افغانۍ دوه لکه افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لکه داسې یو څوک مازې در سفتوي په پټه فروشي کې، یو هلته یې در سفتوي، تا چې پنځوس زره یو لکه افغانۍ خلک پرې ورکوي.
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتنو دي عبیدالله کنداری چې شهید سو، دغه پیتې دي اعظم په نامه، سید محمد په نامه، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، روف کنداری، بس په دې نامه باندې دي دا پیتې.
ملا باران وایي له دغه پټو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکي وایي په سیمه کې سوونه کاله وړاندې سیند ته د غره له ښویېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې یې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی یې درې کیلومتره، پلنوالی یې له دوه سوه مترو زیات او لوړوالی سل متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلي ځړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي:
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاعي جوړه کړې ده، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته ښکته کېږي او بیا ځي او داسې دورانی شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان در گستره تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته ښویه شوې او دغه ډنډ یې رامنځته کړې. کړی دی. ښاغلی شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړي دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه وو توانېدلي. الحمدلله اوس څه پانګوالو دغلته ډنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې، ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادري شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه یې واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوټ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیښه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ور شخ کړل. دې د موټر په هارنونو کې د مور شخ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشته دې میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل، خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلې کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل، ډبی تشنه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره وه. شدی وی زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
I'm a man of God. I'm a man of God. The drum do not blow your life.